آزادی رادیو اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهرمل مو یو بل خبرونه کې هر کله کو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټلګي پورته د جنود خونځو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابته کړ چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په درشل کې پرون ناوخته یو اعلامیه کې کړی ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ واد د تعلیم یافتن جنود او مرمنو پرته د سوکال راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بیسوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې لري تیار راتلونکي سره مخ کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې کلی چې طالبانو د 1999 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د جنونو خونځي تړلی و، چې د دې سازمان په خبره د جنونو یو نسل لک تر لګ د 15 کلونو لپاره لزدا کړی پرمختګ او هاغه ست څخه به برخه کړ چې دوی غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وزیر ته د طالبانو د ناحق او عذرونو درواغجن او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر سجر د جنونو خونځي او په هنتونونه پرانیزي. حغاله د بخنی نړیوال سازمان وای افغانستان په نړۍ کې یوازینی هواد د چنجونی په کلمنځنی یوز دکړو منه شوې دي. د سازمان دا خبره تیر شپه په خپل ټوئیټر باندې لیکلې. د بخنی نړیوال سازمان په خپل ټوئیټ کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د جنونو ته اجازه ورکړي چې څو خونځو ته ولاړ شي، ځکه زدکړي د هغوی بشري حق دی. 1515 سورځي وشو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته جنونی خونځو ته لوتلو منه کړی او تر خوای نګدي درې میاشتې وشو چې د جنونو په هنتونونه هم تړلې دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حمید کرزی برېټانیې ته سفر کړی او هلته د برېټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمیر سیاسيونو سره کتلې دي. د دې خبر پر بنسټ خغلی کرزی په لندن کې د برېټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم لزنګړي اساس یو یو شمیر افغانانو سره کتلې دي. خبر کې له چارواکو سره د حمید کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو د زمينه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حمید کرزی دا سفر رسمی وو که غیر رسمی. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتی دفتر هم په دې اړه معلومات نه دی خپاره کړی. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکو بېلابېلې ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشت د سولې کلي په نوم د جرمنی خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلو اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. د لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واوري. د ایران قضایي قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعاله فاطمه سپهری پاتل لسکاله بن محکومه کړې ده. سپهری ویلي و چې د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د نور لواک لاس په سر شي. د دې ور اصغر وایي چې خوري لسکاله د ایران د نظام پر ضد تبلیغ پتور، 15 کاله د ایران له مخالفه هیوادونو سره د همکارۍ پتور او 2 کاله هم خمینی او خامنئی ته د سپکاوي پتور په بن محکومه شوې. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنئی د استعفا حکم د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پروت څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرې لو پایلې دوروسته سرسم مونې ولشوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت څه کال د کاروالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلې وو. په 2021 کال کې د نویو پناه غوښتونکو شمېره څه باندې 15,000 ته رسېده او تر هغه کال مخکې څه باندې 4,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډیرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراینیانو وروسته د سوریې د کاروالو زیات شمېر او بیا پسې د افغانستان خلق وو. ورانه په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالۍ په افغانستان کې د نجونو د خونځو او په هنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. حخوا د یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلي ازادي راډیو ته ویلي افغان جونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
girls currently in primary education
د انجن زرونه په نمره یو ټولګي حکومتي ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنۍ خونځي و نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
افغانستان کې تیر دوه ورځې کې ورختونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي.
لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضي تلفات لرو.
په دې به هم خبر شو چې یو شمیر خزی وایي طالبانو د تراوی المنز لپاره جماعتونو ته لطلو من کړی او دا به هم واوري چې د پاکستان پر وړاندې لبریا ورسته د افغان کرکټ ملي لوبډل مشر او ځنی لوبغاړي څه احساس لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هیلرم چې خاور از موبایل کړی وي د امریکا د جمهور رئیس مرستاله په افغانستان کې د نجونو د خونځوي او بهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه خوده. کاملا هاریس د هم ویلي چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د خوځول حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف وایي ل شپږم ټولګي ښکته افغان جوړي هم په نظر درس وایي ځکه چې برخلیک معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې عمله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو رسمخ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځي او پانتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو دقیق نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤل ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان جونې د طالبانو فرمانونو ډیر نه هلي کړی دي.
Girls currently in primary education will
د انجن زرونه په نمره یو ټولګي او کماتي ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنۍ او خنځي و نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجنونو د ترانزیو د بندیدو اندېښنې په خپل حال به چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجن او شذو پر مخ بند کړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجنونو تعلیم پکې بند دی.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختي او تر خوایي سلګونه کورونه هم ویجاړ شوې دي. اټکل لای چې د اونۍ پورسوي کې به هم د ورختونو یو بل څه پراشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو ورختونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سره مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجر اډو ته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال کو جریان کې د دوه ورځو را په دی خو زیاتره ولایتو کې د بارونو او اوري شهیدانو متاسفانه په ځینو ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې په لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیري لرسنه یو سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له عمله په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمن څوړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهداره ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیشندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې نن آسمان وریځ وي خو په ډېرو برخو کې به آسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی. په کندهار کې به تر ډیر لمر وي خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې ورسی ورځو کې دوا اور او وختونو لامل د افغانستان په بیا لابلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالیا او ځاني زیانونه اړولي. اوس داسې مال چې اټکل دی د وختونو یو بل څه په هم پر افغانستان را روانه ده، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي متقی سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوشنی سره خبر مل وری او د دې سیلابور او تل نوې خبره نه ده په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو موږ یو ډول فقط عاجله توګه په دې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کیږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلاب چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټي وي خلق ورزی لرگی تری راباسی چې بیا دا روس نور سیلونه پس راځي، فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجې دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوس
ګوري د شیبر سره دغه سیل چې کل راوځي نو په اوله کې د یو کچه چیته وی دی ولې مستغرب دی او ګور اهم استعداد او ځاتیږي شدت ځاتیږي او هم د یو بو هغه سفر د لوري دا ډېر زیات خطرناک کار دی چې یو ځل دغه غواړي د سفر کې نو دې ځل خطر کې دی لږ سفر ورته
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک ورختا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه ورختا شي او چې له کور راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب را مستکیږي نو ښه خبر دا ده چې لږه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه ادارات دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو سطح د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نشي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څه په هم را روانه ده د وریزو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلی کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناوي سي او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنې همیش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره مو د احمد شیبر مرکه اورېده چې پکې پر دې بحث کوو چې څه ډول کویدلی شي چې د سیلابونو له خاطره خلک ځان وژغوري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او تاریخي بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نوي منډو هدف ټاکلی او چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د اتلسم اوور په څلورم توپ پوره کړ. د افغانستان د کرکټ پیاوړي لوبغاړي محمد نبی د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. هغه د پاکستانی لوبډلې دوه لوبغاړي اوټ کړل تر خوا یې ته لوبې تر روسي توپ په میدان کې ناسوځیدلی پاتې شو او افغانستان ته یې لوبه وګټله. جزئیات یې له بختیار ساحل اورو.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکی هم منډې تر شلو وانه ړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسیدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي او دوه نوي منډې کړې وي. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی عماد وسیم هغه 13 منډې جوړې کړې وي او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبید د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. د غراس په دې لوبه کې د پاکستان لپاره تیب طاهر هم خپل لومړی لوبه تر سره کړ او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځید. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلید. هغه چې د دې سالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې نه هم منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. د غراز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یو یو ویکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نه هو، رحمان الله ګربز تر 14 او کریم جنت تر وو منډو جوړولو بعد وسوځیدل او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل ویکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاړې وغځول او بل اخرې د لوبې د 13 اور په 15 توپ په ویلوړې شپږیز سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 نسوځیدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوې لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او احمد وسیم یو افغان لوبغاړی اوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالي د رواني مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنی دروسه یو شمیر خزی وایي دوی پر روانه روژه کې د تراویح لمانځه د کولو لپاره جماعتونو ته لتاګ څخمنې شوي. دوی په خبره په تیر جمهوریت نظام کې دوی د جمعې او تراویح لمانځه د کولو لپاره جماعتونو ته تللی. یو شمیر افغان دینی عالمان بیا وایي خزی جماعتونو ته د عبادت لپاره لتاګ منع کول غیر شرعي عمل دی. جزئیات د ثنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر خزی وایي په تیر جمهوری نظام کې به د تراوی او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بیلابیلو جماعتونو ته تللی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جماعت ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تیرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جماعتونو ته تلل او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جماعتونو کې بیل ځای جوړېده. د کابل خروسی دن کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل:
مونږ اول چې د طالبانو حکومت نامخ کې مسجد ته تللو، تر او د پاره ختم ختم کوله، د خزو لار جدا و، د سړو لار جدا و، هر سب منظم تللو، بیرته راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللی، نو مونږ پریدي.
زیبا بیا د مزار خروسیدون کې هم مرته ادالري
سابق قبوت به نماز تراوی
خو خواب مو کولای شوې چې تراوی لپاره جمعه ته ولاړې شو خو که اوس لاړې شو موږ ته ستونزه پیدا کوي
مشکل ایجاد میشه
زینب د کابل خر اوسیدون کې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل دا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی خو تلین جونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي اندا چې جمعتونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی
چې د طالبانو اسلامي حکومت نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد لپاره او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او مونځونه نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله
نوموړی وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جومات ته نشي تلای دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې خو تیر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړې وې
په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت ویان عکف مهاجر څخه وپوښتل مهاجر ځواب رانه کړ خو مجاهد وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي او بیا یې ازادي راډیو سره شریک کړي خو د دې راپور تر خپرېدو مو هیڅ معلومات ترلاسه نه کړ
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي له شپږم ټولګي پورته تر پانتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی د دې تر څنګ مېرمنې له کار کولو منع شوې او عمومي حمامونو ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي
راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیا د بیلو بهرنی ورسپاړو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړي د ځینو لنډیزي له فريدي سیاله ورو
د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال فرانک مکینزي له واشنگتن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزی قمندانۍ دیو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته په دې مرکه کې فرانک مکینزي د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته کنه وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ د اوسني قومندان جنرال اریک کوریلا الله څرګندونو څخه زیات څه نه وایم جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و جنرال کوریلا چې پرونې هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلې ټویټر پاڼه رد کړی دی فارن پالیسی خبرونه بیا د ایشیا اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبريال او څېړونکي مايكل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده مايكل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي دا سبري خې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو ورسته له زندانونو څخه د بنديانو تختیدو د تیر جمهوریت نظام اړنګېدو او وخت د طالبانو بیا ستنیدو د داعش ډله پیوړې کړې ده دا مايكل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران د تلار هواره کړي هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمندي چې د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرلپسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش لپاره پټنځایونو د چاپو او د ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي
ازادي رادیو ډاٹ کام کې ډیر نور مهم مطالب هم شته چې کولای شي هم یې وګوري او هم یې ولولي. که چیرته ازادي رادیو ډاٹ کام تاسو ته لاسرسی محدود شوی وي یا دا پاڼه تاسو ته نه پرانیزي، د دې لپاره ځینې لارښوونې زموږ په ټولنیزو رسنیو شته، کولای شي هغه تعقیب کړئ. پاره سره به تاسو وشي کولای په ډېر اسانۍ سره زموږ ویب پاڼه ته لاسرسی پیدا کړئ. ځینې اپلیکیشنونه هم هلته شته چې په انسټالولو سره یې چې فلټر ښکندي کولای شي زموږ ویب پاڼه ته مراجعه وکړي. د ازادي راډیو ټول خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې سلیر به ساته ژوندۍ خبريږي. تاسو کولای شي ازادي راډیو ډاٹ کام یوازې په یو کلیک باندې ورته ورشئ او زموږ خبرونه واوري. او را ورسیدو د خبرونی ورستیو ته د روان خبرونی ورسته راپور دا چې د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې شمیر کاروانګرو په للمزمکو کې جوړې څاګانې کیندلې او پرې د دې ولسوالۍ ځنې شاړې او للمزمکې آبادی کړې دي. د دې ولسوالۍ کاروانګر وایي په خوا دوی لخپلو کاروندو د کال یو فصل حاصل هم نشو اخیسته، خو د جوړو څاګانو کیندلو او د سولري سیستم جوړول ورسته اوس هر کال لخپلو للمزمکو ښه حاصل اخلي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمي ځمکو د میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندوز د لیاباد ولسوالۍ د نوآباد سیمه ده. دلته پر للمي ځمکو د هر ډول میوه لرونکو ونې ولاړې دي او د ونو تر څنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علي آباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبو کولو لپاره د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو دوه انچ اوبه را باسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو. پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو. دا شی دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی او د درخت د اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دي، کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا په خایل خپل کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولای، خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کښ ترلاسه کوي.
په خو د ځمکه یو فصل کېدی چې باران کېدی ورښت کېدی، غنم او اخسل کنه او هیڅ نه و. دا ځمکه پراته وو. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف په کړی دی، اوس دوه فصله اخیستای شو ځنی.
د یادې ولسوالۍ د نوآباد سیمې یو وسیدونکو عبدالغفار چې پر څلوېخ جربه للمي ځمکه دی میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سیستم سولري جوړ کړی، سیستم قطرې سره کې د قابلان یک فصل
اوسه د دې ځمکې د آبادغول لپاره د جوړې څاکیندلو ترڅنګ د سولري برېښنا سیستم هم نصب کړي. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله وبکوو. په خو موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولې، اوس د کال دوه فصله حاصل ترې اخلو. اوس پرې رومي، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نورې غلې او داني کښت کوو.
نوموړی لاړوندې دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالشای دوچار هستیم، ما نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لوی ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي ترڅو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
پالیاباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو له امله یو شمیر بیروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خوندان شوي دي. دیرش کلن واحد الله چې له درې کالو راهیسې پالیاباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې اصل نه کېدو نو اوس دا سولرو ډېره اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو اصل کېدو نو اوس دوه اصل کېږي، درې اصل کېږي، حاصلات هم خور کوي.
د علي آباد ولسوالۍ د 13 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دغه ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډېره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
تاسو ټول مننه چې در دې ساعت را سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو اوریدي. ازادي رادیو سلیر وی ساعت دا کول شي په ایم چپا بیا منځنی چپا باندې مخ خبرونه وڅاري او وای وری کومه برخه کې تاسو غواړئ چې خپل نظر او وړاندیز موږ سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ نشمیرې هر خبرونه کې تاسو ته اعلان کیږي. نه یوازې چې د خپل ستونزو په اړه حل ته موږ خپل پیغام پرې خوده لشي کولای شي چې خپل نظر یا وړاندیزونه هم موږ سره شریک کړئ. په افغانستان کې د سهار نږدې شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دی مخکې لدی چې ورشو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه تاسو ته خبره کوم را بشو د خبرونو یو ځل بیا لنډیز به تاسو ته وړاندې کوم. یو ځل به هم د خبرونو د مهمو خبرونو لنډیز د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږ